و ڈاکٹر صاحب یوسف سے جواب ہوئی کورم ودان ڈاکٹر صاحب.
ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی. سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی گزارش هایی داریم در مورد طرح‌ها برای حضور قوای آمریکا برای سال 2014 در افغانستان، قیام مردمی علیه طالبان در مناطق ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا و مطالب دیگر. قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
ده ها تن از زندانیان از توقیفگاه خاص زندان پلچرخی کابل رها گردیدند. ساکنین 5 قریه ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا در برابر طالبان مسلح قیام کردند. سربازان آمریکایی در ترکیه مستقر شدند تا سیستم راکت های پاتریوت را در این کشور علیه تهدیدهای جنگ سوریه عیار بسازند. و دوست پسر دختر جوان هندی که در نتیجه تجاوز دست جمعی جنسی در یک سرویس در دهلی نو جان داد، پلیس هند را به سهل انگاری متهم کرده است. مشروع خبرها. 80 تن دیروز از توقیفگاه خاص زندان پلچرخی کابل آزاد شدند. مقامات پلیس به رادیو آزادی گفتند که یک تعداد این افراد به اساس فیصله کمیته تخصصی آزاد گردیده و عده دیگر میعاد قید را تکمیل کردند. افراد رها شده اکثراً کسانی هستند که در جنگ‌ها با قوای افغان و خارجی در افغانستان دستگیر شده بودند. این افراد قبلاً در محبس قوای آمریکایی حبس می‌شدند و بعداً به مقامات افغان تسلیم داده شدند. مقام‌های افغان می‌گویند به زودی شاید صدها تن دیگر از این زندانیان هم رها شوند. باشنده های محلی در 5 قریه ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا به قیام علیه طالبان دست زدند. یک تن از افراد با رسوخ محل که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفته است که بیش از 300 نفر با اسلحه مختلف خود را آماده کردند که از محلات خود دفاع کنند.
اسم ما خو گفتن نمیتونیم. تقریبا 5 قریه که از او قرغال، غنیخیل، کرمخیل، بروکیان، کویان، این 5 قریه اهالیشان جمع شده بود در مقابل طالبا قیام کرده بود. از این توفنگه چرایی و دامپر و اینا در قدشان یک میل کلاشینکوفان دیده میشد.
با گفته مقامات ولسوالی تگاب، مردم از مشکلاتی که توسط طالبان ایجاد شده است به سوتو آمده و تصمیم گرفتند که از خود دفاع می کنند. اما طالبان مسلح خیزش مردمی علیه این گروه در ولسوالی تگاب را رد کرده و آن را تبلیغ حکومت افغانستان می خوانند. گزارش‌ها می‌رسانند که دو قماندان محلی در ولایت بادغیس با هم به درگیری پرداختند. شرف الدین مجیدی سخنگوی والی بادغیس به رادیو آزادی گفت در این درگیری که شام گذشته در ولسوالی جوند صورت گرفت، دو تن از افراد طرف‌های درگیر زخمی شدند. اما باشنده‌های محل گفتند که در این حادثه دو تن از افراد این قماندان‌های محلی کشته شدند. این هم نرخ مبادله اسعار خارجی در مقابل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 52 افغانی و 50 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 67 افغانی و 90 پول، 1 پاوند استرلینگ 82 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 14 افغانی و 15 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 531 افغانی. ادامه خبرها. سربازان آمریکایی در ترکیه مستقر شدند تا سیستم راکت‌های پاتریوت را در این کشور علیه تهدیدهای جنگ سوریه عیار بسازند. در سال گذشته چندین بار راکت‌های فایر شده در سوریه به خاک ترکیه اصابت کردند. سیستم راکت‌های پاتریوت توانایی فایر راکت‌هایی را دارد که تیاره‌ها و راکت‌های دیگر را در هوا از بین می‌برند. این راکت‌ها در یک زمانی در ترکیه مستقر می‌شوند که جنگ سوریه روز به روز بیشتر اوج می‌گیرد. یک روز بعد از آن که در نتیجه انفجار در دمشق 11 نفر کشته شدند، قوای هوایی حکومت بشار الاسد دیروز دامنه های دمشق را بمباردمان کرد. فرماندهی قوای آمریکا در اروپا گفته است که در حدود 400 سرباز آمریکایی به ترکیه فرستاده شدند تا از سیستم دفاعی پاتریوت که آمریکا به ترکیه داده است استفاده نمایند. آلمان و هلند هم به اساس موافقت پیمان ناتو هر یک دو سیستم دیگر این راکت ها را در ترکیه مستقر می سازند. یک سرنبال فدرالی امریکا اظهار می‌دارد اسناد نشان می‌دهد که یک ملای مسلمان و فرزندش برای تهیه هزاران دلار به طالبان پاکستانی کار کردند تا آنها بر ضد اهداف آمریکایی حمله کنند. سرنبال جان شپلی روز جمعه گفت این افراد که در محکمه میامی محاکمه می‌شوند با تحریف عقاید اسلامی این عمل را انجام دادند. حافظ خان 77 ساله و فرزند وی اظهار خان 26 ساله اتهامات را که از توطئه و کمک مالی به تروریستان عبارت بود قبول نکردند. آنها متهمند که بیش از 50,000 دلار را به طالبان پاکستانی فرستادند. وکلای مدافع این دو نفر اتهامات وارده را رد کرده و گفتند که سرنوالان از صحبت ها و فعالیت های متهمین برداشت غلط کردند. حفیظ خان امام مسجد میامی بود و فرزندش در یک مسجد دیگر در ایالت فلوریدا امامت میکرد. رهبر با نفوذ شیعه ها مقتدا الصدر با دیدار از یک کلیسا و یک مسجد سنی ها در بغداد با اقلیت های این کشور دست دوستی دراز کرد. صدر روز جمعه از کلیسای بنام بانوی نجات ما که در سال 2010 مورد حمله قرار گرفته و 50 نفر از جمله راهبان و پیروان کلیسا در آن کشته شدند دیدن نمود. بعد از رفتن به کلیسا الصدر به مسجد شیخ عبدالقادر گیلانی که یکی از مهمترین محلهای عبادت سنی ها در بغداد می باشد دیدن نمود. مقتدا الصدر در یک زمانی از این محلات دیدن می کند که از دو هفته به این سو هزاران نفر بر علیه حکومت صدر اعظم عراق نوری المالکی که شیعه مذهب می باشد دست به تظاهرات زدند. اکثریت مظاهره کنندگان سنی های عرب به عراق می باشند و آنها می گویند در اجرای قوانین از سوی حکومت المالکی بر علیه آنها از تبعیض کار گرفته می شود. دوست پسر دختر جوان هندی که در نتیجه تجاوز دست جمعی جنسی در یک سرویس در دهلی نو جان داد، پلیس هند را به سهل انگاری متهم ساخته است. در اولین مصاحبه خود این مرد که نامش را افشا نکرده در مورد حادثه 16 دسامبر توضیحات داده است. این مرد بعد از آن که با دختر جوان به سرویس داخل شد، یکی از اوباشان او را با میله آهنین مورد حمله قرار داده و بیهوش کرد. بعدن اوباشان بر دختر 23 ساله که با او بود دست جمعی تجاوز کردند. این مرد میگوید حمله کنندگان آنها را از سرویس بیرون انداختند و در اینجا آبرین هم به حال آنها توجه نکرده و همچنان پلیس نمیدانست که آنها را به کجا انتقال بدهد که در نتیجه وقت زیاد تلف شد. دختر جوان در نتیجه جراحات ها در اخیر هفته جان داد و 5 تن از تجاوزگران متهم قرار است به جرم تجاوز جنسی و قتل به محاکمه حاضر شوند. کنگرس ایالات متحده آمریکا پیروزی رئیس جمهور اوباما را در انتخابات برای دور دوم ریاست جمهوریش رسما تایید کرد. در نشست مشترک مجلس سنا و مجلس نمایندگان کنگرس دیروز جدول آرای حوزه های انتخاباتی در 50 ایالت و منطقه کولومبیا و مرکز ایالات متحده در ماه نوامبر به شمارش گرفته شد. در این انتخابات رئیس جمهور اوباما رأی 332 حوزه انتخاباتی یا الکترو کالج را به دست آورد. در امریکا 538 حوزه انتخاباتی وجود دارد که برای پیروزی 270 آن کافی می باشد. رقیب رئیس جمهور اوباما میت رامنی از حزب جمهوری خواه 206 رأی الکترو کالج را صاحب شد. رئیس جمهور اوباما در 20 ماه جنوری برای دوره دوم ریاست جمهوریش حلف وفاداری یاد می کند. در همینجا رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مقامات نظامی آمریکا 3 طرح را در مورد تعداد عساکر این کشور بعد از سال 2014 در افغانستان ترتیب دادند. مقامات و مردم در ولسوالی تگاب میگویند که در چندین محل مردم برای قیام علیه طالبان آماده شدند. وزارت داخله قرارگاه قوای کوریایش جنوبی را در پروان به مرکز عمومی تعلیم و تربیت تبدیل کردند. اداره حمایت از رسانه‌ها در مورد دستاوردها و مشکلات رسانه‌های افغان در یک سال گذشته توضیحات می‌دهد. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. وضع اطفال در شبرغان. در نیمه دوم ساعت دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر می‌رسد و اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر آمدند. ساعت 11:10 قبل از ظهر است. می‌پردازیم به اولین مطلب این برنامه. مقام ها در اداره رئیس جمهور اوباما می گویند قماندان نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان پلانی را که به اساس آن چه تعداد از نیروهای امریکایی بعد از سال 2014 در افغانستان باقی میمانند به وزارت دفاع آن کشور تسلیم داده است. با گفته همین مقام ها احتمالاً هزاران عسکر امریکایی بعد از سال 2014 در افغانستان باقی میمانند. هرچند پلان حضور نیروهای امریکایی بعد از سال 2014 هنوز نهایی نشده، اما در پلان سه انتخاب پیش بینی شده و قرار است که در سفر هفته آینده رئیس جمهور کرزی به ایالات متحده آمریکا مورد بحث قرار بگیرد. در این مورد روزنامه کریستیان ساینس مانیتور مطلبی دارد که بعض نکات آن را از غفور ملکزاده متین می‌شنوید.
در پلانی که از طرف جان الن قماندان فعلی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به وزارت دفاع آن کشور تسلیم داده شده آمده است. بعد از سال 2014 میلادی ایالات متحده آمریکا باید بین 6000 تا 15000 عسکر خود را در افغانستان نگه دارد. مقام‌های آمریکایی میگویند در این پلان نظریات وزارت دفاع، قماندانی قوای مرکزی امریکا و قصر سفید هم در نظر گرفته شده است. به گفته همین مقام‌ها، لیون پانیتا وزیر دفاع امریکا هنوز رسماً این پلان را تصویب نکرده است. در پلان قماندان نیروهای ناتو در افغانستان سه انتخاب پیشنهاد شده است. انتخاب سطح پایین که در آن 6000 تا 6500 عسکر را شامل است، روی عملیات ضد تروریسم و سرکوب کردن شورشان طالب با عناصر شبکه القاعده تأکید شده که از طرف نیروهای خاص امریکا پیش برده خواهد شد. انتخاب سطح متوسط که در آن به تعداد 10000 عسکر شامل خواهند بود، باز هم توجه روی عملیات در مبارزه علیه تروریسم و در عین زمان پروگرام تربیوی بزرگتر برای تربیه نیروهای امنیتی افغان در نظر گرفته شده است. در انتخاب سطح 15000 عسکر امریکایی علاوه از مبارزه علیه تروریسم، تعداد مربیون بیشتر امریکایی برای تربیه نیروهای امنیتی افغان باعث یک عنصر بزرگتر حمایتی به افغانستان آورده خواهد شد. مقام‌ها در وزارت دفاع امریکا گفتند پلان حضور نیروهای امریکایی بعد از سال 2014 میلادی هنوز تکمیل نیست. آنها گفتند انتظار می رود در بازدید هفته آینده حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به ایالات متحده امریکا روی این سه انتخاب بحث و مذاکره شود. تحلیلگران نظامی که عملیات افغانستان را از نزدیک نظارت می نمایند می گویند. هرچند جان الن، گام‌ها یا روند مربوط به خروج نیروها را تا کنون پیشنهاد نکرده است، اما انتظار می‌رود او خروج بتی‌تر نیروها را نسبت به آنچه که رئیس جمهور اوباما می‌خواهد پیشنهاد کند. یک مقام بلندپایه آمریکایی به تلویزیون CNN گفته است ایالات متحده آمریکا انتظار دارد که حکومت افغانستان حمایت قانونی برای نیروهای آمریکایی را بعد از سال 2014 اجازه بدهد، چیزی که از طرف حکومت عراق رد شد و باعث خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق گردید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
گزارش ها از ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا می رسانند که تعداد زیادی از باشندگان محلی در برخی از روستاهای آن ولسوالی بر ضد طالبان مسلح به اعتراضات دست زده و برای قیام مردمی آمادگی گرفتند. خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش با جزئیات بیشتر.
مقامات محلی و شماری از ساکنان ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا میگویند شمار زیادی از باشندگان محل در این ولسوالی در مخالفت با گروه‌های مسلح ضد دولتی آماده به قیام ملی شدند. با گفته مقامات امنیتی ولسوالی تگاب، این قیام در برابر طالبان در حال حاضر در 5 قریه شکل گرفته است. عبدالرقیب کوهستانی، قماندان امنیتی ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا، در این مورد با تازگی به رادیوی آزادی گفت:
یک پنج قریه در مقابل طالبا پیام مردمی کردن که با تفنگای چرایی و دانپور و بعضی تاور و هر چیز در مقابل طالبا بران شده بودن. دیگه از قریجات ما اگر انداخت صورت میگره یا جنگ میشه این قریجات ما امرویتون جواب پاسی از طرف ما امرویتون نیجنگیم. قریجاتش هم عبارت از قریه غنیخیل، کرمخیل، بروتیان، کویان، کرزن. این پنج قریه بوده. امروی مردم گفت زدیم فهمان نمیشون که جهاد در ایجای افغانستان نیست صرف تگاو است که از اینجا خارجی ها استفاده میکنن. عربی جمعه، پاکستانی جمعه، چیچینی جمعه در ایجای جهاد میکنن.
شماری از باشندگان ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا میگویند مردم محل از ادامه جنگ و ناامنی خسته شدند و مخالفتشان را به خاطر حملات مسلحانه و فعالیت تخریبی طالبان ابراز داشته و انگیزه های قیام در برابر آنان در حال شکل گرفتن است.
اسم ما خوکستانه میتانیم تقریبا پنج قریه که اهلیشان جمع شده بود در مقابل طالبا قیام کرده بود. میگفت که شما دیگه ما اینجا نمیخواهیم، خانه ما را خراب میکنی و مردم ما را آواره کردین. به خاطر امی خیسته بودن که دیگه شما را نمیخواهیم اینجا باشین و بیامنی و بیتفاقی را بین مردم انداختی. خود ما هم دو شامل بودیم، نزدیک 2500 نفرم از اهالی بودن کلگی.
اما طالبان مسلح تا حال در مورد این ادعای مسئولین دولتی مبنی بر شکلگیری قیام مردمی در برابر طالبان تبصره نداشته و تایید نکردند.
پس از خروج نیروهای کره جنوبی از افغانستان که در ولایت پروان مستقر بودند، وزارت داخلی افغانستان پایگاه نظامی یا کمپ PRT این نیروهای خارجی را به مرکز تربیتی نیروهای پلیس افغان و بدل کرده است. همکار ما احمد حنایش در این مورد با جنرال مشوق سیلاب قمندان عمومی تعلیم و تربیه پلیس وزارت داخله مصاحبه انجام داده است که در پاسخ به اولین سوال آقای سیلاب چنین میگوید:
وزارت امور داخله قبلا اعلام داشت که مراکز متعدده که عبارت از مراکز موقت بود اینا را در مراکز دیگه یک جای بکنه. ما امروز آمدیم مرکز تعلیمی لغمان، مرکز تعلیمی بامیان، در مرکز تعلیمی پروان یک جای مدغم شدن و امروز به خاطر افتتاحش اینجا آمدیم و افتتاح کردیم.
خب این مرکزی را که قبلا PRT نیروهای کره جنوبی جاگزین بود، دارای چه امکاناتی است از نظر ساختار و مسائل تجهیزات نظامی؟ چقدر تایز اهمیت است برای پلیس افغانستان که بخش تعلیمی تربیت بیشتر از امکانات استفاده بکنه که حال نیروهای PRT کره جنوبی نیستند؟
بله، اونا مال خیر برآمدن. اول از طریق شما از پیششون تشکر میکنم، واقعا که یک مرکز بسیار خوب و با تمام لوازم اینجا برای ما ایجاد کرده. ما فعلا در این مرکز تقریبا در حدود 500 نفر ظرفیت داریم، ولی نظر به وعده وحیده که دوستای بین المللی ما کردن ان قریب این ظرفیت ما طرف 1300 نفر انشاءالله میرسه و ما در این مرکز از امی ولایت های همجوار و علال خصوص ما تصمیم داریم که از تمام افغانستان در هر نقطه که بخواسته باشن از قوای پلیس در وجه تربیت بده.
بعض باورها به ایست که مهمترین بخش که نیازمندی شدید برش احساس میشه او و رشد سریع تعلیم تربیه نیروهای پلیس افغانستان است، به دلیل ازی که بسیاری کسایی هستند در صفوف پلیس افغانستان جاگزین شدند که از قانون خودشان بخبر نیستند و اصول پلیس و قوانین و قاعده پلیس چندان با درستی بلد نیستند. به جای ازی که به جامعه بیشتر خدمت بکنه در بعضی اوقات خود مشکل آفرین میشه. چقدر شما با این دید موافق هستین که اگر واقعا پروسه کند بوده حال با او نیازمندی که ایجاب میکنه نرسیده تعلیم تربیه چی است؟
ببینین افغانستان تقریبا 3 دهه جنگ پشت سر گذاشته و ما نو پلیس ما قدم برداشته در خلال تقریبا 10 سال میشه که ما یه پلیس جذب کردیم و او پلیسی که 10 سال قبل شما او را مقایسه میکنه با یه پلیس امروزی، یه فکر میکنم جفا خواهد بود، به خاطر از اینکه امروز پلیس ما مسلکی است، امروز پلیس ما آگاه و ما به این بسنده هم نیستیم. امیره بخیر انکشاف میتونیم و تعلیمات انشاءالله خوب انکشاف میتونیم و پیش میبریم.
بخش پلیس محلی که به تازگی تقریبا در افغانستان ایجاد شده، بیشتر احساس میشه که در کارشان دچار مشکل هستند. شکایت هایی که از بخش عمل کرده بعضی از افراد پلیس در صفوف پلیس محلی وجود داره نشان میده با باور بسیاری ها که باید از این مراکز تعلیمی برنامه تعلیمی تان بیشتر افراد پلیس محلی استفاده کنند. آیا برنامه داره قماندانی تعلیم تربیت پلیس وزارت داخله که پلیس محلی را تحت آموزش قرار بده تا مشکل کاهش پیدا کنند.
تشکر. ما پلیس محلی را اگر فکر بکنیم با او شکلی که مردم از پیش متنفر است به او پیمانه هم نیست، بلکه یک رابطه بسیار خوب حکومت کت مردم است. در قسمت تعلیمات پلیس قماندانی عمومی تعلیم و تربیت اعمال پلان داره که ما در تمام ولایت افغانستان یک توله تعلیمی داریم. می خواهیم که پلیس محلی را در قماندانی توله تعلیمی تعلیمات بدیم.
مصاحبه بود با جنرال مشروخ سیلاب، قماندان عمومی تعلیم و تربیه پلیس وزارت داخله، که در مورد تبدیل شدن مرکز پیارتی کوریای جنوبی به مرکز تعلیم و تربیه پلیس معلومات میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اداره نی یا حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید که کارهای خبرنگاری در سال 2012 با مشکلات و دستاوردهای زیاد همراه است. این گزارش را تا لحظات بعد خواهید شنید، اما حالا توجه کنید به مرور به روزنامه‌های چاپ امروز کابل از مصطفی بشارت.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر بیشتر روی سفر رئیس جمهور کرزی به امریکا و تلاش های صلح تبصره کردند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار در یک مطلب نوشته است که سفر آقای کرزی به واشنگتن برای این کشور سرنوشت ساز می باشد. به نوشته روزنامه، آقای کرزی در این سفرش تلاش می کند تا کمک های ایالات متحده آمریکا را پس از سال 2014 میلادی به افغانستان مشخص بسازد. از سوی دیگر روزنامه نوشته است که ایالات متحده آمریکا بر حکومت این کشور فشار وارد می کند تا در مقابل دریافت کمک های مالی باید اصلاحات را در حکومت به میان بیاورد و با فساد اداری مبارزه نماید. خدمتگار نوشته است که در جریان دیدار رئیس جمهور کرزی با مقام های آمریکایی روی چگونگی حضور نیروهای آن کشور در افغانستان نیز بحث می شود. روزنامه غیر دولتی ملی باور در صفحه نخستش در مورد حضور نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان مطلب را به نشر رسانده است. در مطلب این روزنامه آمده است که قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان پیشنهاد حضور 6 تا 20 هزار سرباز آمریکایی را در این کشور کرده است. روزنامه در ادامه نوشته است که قرار است روی این مسئله در جریان سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا نیز بحث شود. روزنامه غیر دولتی محور روی تلاش های صلح تبصره کرده و نوشته است که اشتراک کنندگان نشست پاریس به یک موافقت دست یافتند. در بخشی از این مطلب آمده است که طالبان و نماینده های ائتلاف پیشین شمال به ایجاد یک ائتلاف مشترک تلاش می کنند و حزب اسلامی هم یک بخش آن خواهد بود. به نوشته روزنامه، یک بخشی از بحث ها در نشست فرانسه روی امین مسئله می چرخید. محور در یک مطلب دیگر در مورد تلاش های صلح تبصره کرده و در زمینه نظر قاضی امین وقات یک عضو شورای عالی صلح را گرفته است. روزنامه به نقل از امین منبع نوشته است اگر طالبان مصالحه آماده به گفتگوهای صلح شوند، حکومت افغانستان در موقفش انعطاف پذیر است. روزنامه غیر دولتی اطلاعات روز در صفحه نخستش مطلب را تحت عنوان آزادی طالبان از زندان بگرام برای گفتگوهای صلح و یا ادامه جنگ به نشر رسانده است. روزنامه در ادامه مطلب نوشته است که مقام های افغان میگویند که در این اواخر بیش از 250 زندانی طالب را با امید سرعت بخشیدن گفتگوهای صلح از زندان بگرام آزاد ساختند. اما به نوشته روزنامه هیچ تضمینی وجود ندارد که این افراد به پروسه صلح کمک کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. طوری که قبلا گفتیم، اداره نی یا حمایت از رسانه های آزاد افغانستان میگوید که کارهای خبرنگاری در سال 2012 میلادی با مشکلات و دستاوردهای زیاد همراه بود. مسئولان این اداره به روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفتند که طی سال گذشته میلادی 8 تلویزیون و 12 رادیوی خصوصی در کشور جواز فعالیت گرفتند. از سوی دیگر این اداره میگوید که سال گذشته خبرنگاران با خشونت و ده‌ها مشکل دیگر نیز مواجه شدند. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب‌زاده.
اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان صدور جواز برای 12 تلویزیون و 8 رادیوی خصوصی از سوی حکومت را از مهمترین دستاوردهای سال گذشته میلادی در عرصه گسترش کارهای خبرنگاری در کشور می داند. صدیق الله توحیدی، رئیس دیدبان رسانه های آزاد یعنی نی، به روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که هرچند سال گذشته میلادی کارهای خبرنگاری در افغانستان با مشکلات همراه بود، اما پیشرفت های در این زمینه نیز به دست آمده است.
ما در حال حاضر 58 تلویزیون در افغانستان داریم و 154 رادیو. مصوبه قانون حق دسترسی و معلومات نهایی شد و اکنون ما منتظر هستیم که این قانون به مجلس وزرا فرستاده شود و از طریق مجلس وزرا و مجلس نمایندگان.
از سوی دیگر آقای توحیدی میگوید که سال گذشته میلادی خبرنگاران با یک سلسله مشکلات و محدودیت های هم مواجه شدند. اینکه مشکلات و محدودیت های خبرنگاران چه بوده از زبان خود آقای توحیدی میشنویم.
ما در سال 2012 با سه مشکل عمده مواجه بودیم: مشکلات امنیتی، مشکلات مالی به ویژه در خبرنگاران و رسانه‌های چاپی، و مشکلات درون سازمان و همچنان مشکل دسترسی و معلومات، که در این موارد جدی خبرنگاران و گزارشگران در افغانستان با مشکلات جدی مواجه بودند، هم در کابل هم در شهرهای بزرگ و سایر ولایات.
از سوی دیگر آقای توحیدی میگوید که پس از سال 2014 میلادی به آزادی بیان و فعالیت رسانه‌های آزاد در این کشور بسیار امیدوار نیستند. به گفته آقای توحیدی، حلقات اند که تلاش خواهند کرد تا کار خبرنگاری را در افغانستان پس از سال 2014 محدود بسازند. هرچند وی در مورد این حلقات جزئیات را نکرد، اما گفت که خشونت‌های سال گذشته در برابر خبرنگاران و وضع محدودیت از سوی حکومت بر کار خبرنگاران گویای محدود شدن کار رسانه‌ها در کشور می باشد. مسئولان نی می گویند که در سال گذشته 69 واقعه خشونت علیه خبرنگاران را که بیشتر آن از سوی حکومت انجام شده ثبت کردند. سال گذشته افغانستان شاهد کشته شدن دو خبرنگار نیز بوده است.
شماری از کودکان در شبرغان مجبور به کارهای شاقه هستند. کودکان کارگر و یا نانآوران کوچک که در شهر شبرغان از صبح تا شام به کارهای فلزکاری، بایسکل سازی و پنچرمنی مشغول هستند، با سرد شدن هوا و نبود برق در شهرشان فرصت نصیبشان شده که تا آنها در این فصل زمستان به بازی‌های زمستانی از جمله یخمالک زدن بپردازند. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی، در این مورد به بختی پارک شهر شبرغان، جایی که اطفال در آنجا مصروف بازی های زمستانی هستند، رفته و گزارش فرستاده است که با هم بشنویم.
در زمستان خوشی و شادی بچه ها حد و اندازه ندارد. از برف جنگی و یخمالک گرفته ساختن آدمک های برفی نیز لذت می برند. در حالی که سردی هوا 16 درجه زیر صفر را نشان می دهد، شماری از اطفال اکثرا مصروف بازی یخمالک زدن هستند. به یاد دوره مکتب و به یاد آن روزها که کودک بودم روی یخ در کوچه یخمالک می زدم، به یاد آن روزها در یک روز کاملا سرد به طرف بختی پارک شهر شبرغان روان شدم. چشمم به اطفال افتاد که یخمالک میزنن. چند لحظه به تماشای آنها نشستم. در حالی که داخل پارک شدم، جوانان و اطفال زیادی صف بسته به تعقیب یکدیگر یخمالک میزدند. نخست از یک نوجوان که خود را همایون معرفی کرد، به خاطر تفریح به اینجا آمده و در این جمع ایستاده است، پرسیدم که این اطفال کی هستند و جواب گفت اینها اطفال کارگری هستند که در دکانهای شهر فلزکاری و بایسکل سازی میکنند. از اینکه برق نیست و هوا هم بسیار سرد است، در این روزها کاروبار هم چندان نیست، از اون لحاظ به یخمالک زدن آمدند که تا از این فرصت استفاده کرده تفریح نمایند.
دیر روزا دیگه بسیار کمیافت است، برفواری در اینجا بچه آمدن به خاطر تفریح ساعت خود تیر میکنن، که ما از می برفواری استقبال میکنیم که همیشه مقسم برف باره و مردم به خوشحالی روز خود تیر کنن.
کودک دیگری که در پهلوی این نوجوان استاده علاقمندی نشان داد که او هم در مورد چند کلمه گپ بزند. از چهرهش نمایان است که در بایسکل سازی کار میکند. میگوید نام من نقیب الله است، فعلا بیکار است، با همکارانم آمدم تا یخمالک بازی کنم.
خودم فلزکار هستم، بیکار دیگه، برق هم نیست و ساعتمون در خانه تیر نشد دیگه، اینه یک بیرون برآمدیم که در این روزا وقت اقتصادی آدم هم که ضعیف است بیخی دیگه، باز خانه هم دیگه دق ماندیم، کار نبود دیگه، ما هم یک بیرون برآمدیم که یک ساعتمون تیر شد، یک یخمالک هم بزنیم. در این روزا نان خوردن بعضی نخواد داشته باشه، برق باشه، کارمون رو است.
یخمالک و یا روی یخ پریدن که سابقه طولانی در فرهنگ مردم افغانستان دارد، یک وسیله تفریح و سرگرمی است که تعداد زیادی از نوجوانان و اطفال در وقت‌های برفباری و یخبندان از این سرگرمی لذت می‌برند. اما شماری از نوجوانان و اطفال که در این هوای سرد زمستان در فکر پیدا کردن یک لقمه نان خشکند، با مشکل مواجهند. حیات الله نعمتی، محصل پوانتون خصوصی میرعلی شیر نوایی جوزجان که در رشته حقوق درس می‌خواند، می‌گوید تعدادی از اطفال را که در این هوای سرد زمستان به کارهای شاقه مشغول هستند میبینم، بسیار مایوس میشوم. بنابراین که این اطفال نباید در این هوای سرد زمستان کار بکنند، چون اینها طفل هستند، و بازی های زمستانی ضرورت دارند. وقت آن است که درس بخوانند، بازی کنند. وقت طفل بازی نکند، درس نخواند، همان روانش تقویه نشود، در آیندهش تاثیر میکند. چه بهتر بود دولت باید در فکر تنظیم کورس های این اطفال میشد.
اینا روی همون ضرورت که طبعا ضرورت در فطرت انسان اینا هسته، اومدن در چمن که مثلا یخ طبیعی تشکیل شده روی از یخ مالک میزنن. چی بهتر بود مثلا دولتمون میتوانست در مورد اطفال یک فکر میکردن، اینا حداقل یک امکاناتی داشته باشند، در کورس ها تنظیم شوند، وقت رخصتی های مکاتب است، اینا باید درس ها بخوانند، در جریان درس های مکتب هاشون آمادگی میگرفتن، بهتر تر بود به نظر من.
شهاب الدین شهاب رئیس کار امور اجتماعی ولایت جوزجان میگوید که آنها برای کودکان زمینه کاری و کورس های آموزشی را ایجاد میکنند. به گفته رئیس کار امور اجتماعی جوزجان، آنها تلاش میکنند تا با معضله بیکاری اطفال مبارزه کنند. با باور بسیاری از مردم، در چند سال اخیر میلیاردها دلار از کمک‌های جامعه جهانی در کشور سرازیر شد، اما آنچه که انتظار می‌رفت تغییر مثبتی در زندگی افغان‌ها و خصوص کودکان انجام می‌شد نشده است.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. ستاره فروغ در استودیو با سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان.
80 تن از توقیفگاه خاص زندان پلوچرخی کابل آزاد شدند. مقامات گفتند که یک تعداد این افراد به اساس فیصله کمیته تخصصی آزاد شده و عده دیگر میعاد قید را تکمیل کرده بودند. باشنده های محلی در 5 قریه ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا به قیام علیه طالبان دست زدند، اما طالبان مسلح خیزش مردمی علیه این گروه را در این ولسوالی رد کردند. سربازان آمریکایی در ترکیه مستقر شدند تا سیستم راکت‌های پاتریوت را در این کشور علیه تهدیدهای جنگ سوریه عیار بسازند. در سال گذشته چندین بار راکت‌های فایر شده در سوریه به خاک ترکیه اصابت کردند. یک سرانوال فدرالی آمریکا اظهار می‌دارد اسناد نشان می‌دهد که یک مولای مسلمان و فرزندش برای تهیه هزاران دلار به طالبان پاکستانی کار کردند تا آنها بر ضد اهداف آمریکایی حمله کنند. رهبر با نفوذ شیعه ها مقتدا الصدر با دیدار از یک کلیسا و یک مسجد سنی ها در بغداد با اقلیت های این کشور دست دوستی دراز کرد. دوست پسر دختر جوان هندی که در نتیجه تجاوز دست جمعی جنسی در یک سرویس در دهلی نو جان داد، پلیس هند را به سهل انگاری متهم ساخته است. و کنگرس ایالات متحده آمریکا پیروزی رئیس جمهور اوباما را در انتخابات برای دوره دوم ریاست جمهوریش رسما تایید کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا دقایق بعد دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر می‌رسد، اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. وزارت دفاع آمریکا کشته شدن مولا نذیر جنگسالار پاکستانی را یک تحول عمده خوانده و گفته است با کشته شدن او توانایی شبکه القاعده در خارج از پاکستان میتواند محدود شود. اما بعضی از تحلیلگران با این باورند که حمله بالای مولا نذیر به موافقه اردوی پاکستان صورت گرفته و هدف قرار دادن او یک بخش از اتحاد بزرگتر استراتژیک میان ایالات متحده آمریکا و پاکستان است. جزئیات بیشتر از غفور ملکزاده متین.
وزارت دفاع آمریکا به روز پنجشنبه کشته شدن مولا نذیر یک جنگسالار برجسته پاکستانی را توسط طیاره بی پیلوت آمریکایی یک انکشاف مهم خواند و گفت مرگ او نه تنها برای ایالات متحده آمریکا مفید است، بلکه برای شرکای پاکستانی ما هم مفید می باشد. جارد لیتل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت مولا نذیر کسی بود که دست او به خون بسیاری مردم آغشته بود و کشته شدن او می تواند توانایی شبکه القاعده را برای فعالیت در خارج از پاکستان محدود بسازد. یک مقام آمریکایی که از گفتن نامش خودداری نموده با آژانس خبری فرانس پرس گفته است قمندان نذیر و همکاران او مستقیماً در پلانگذاری و راه اندازی عملیات علیه نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان دست داشتند و از جنگجویان القاعده در وزیرستان جنوبی نیز حمایت می‌کردند. اما یک مقام دیگر آمریکایی می‌گوید هنوز بسیار زود است که گفته شود مرگ مولا نذیر و یک تعداد از اعضای شبکه او باعث بی‌نظمی در این شبکه شود و دسترسی القاعده را در وزیرستان محدود بسازد. تحلیلگران میگویند کشته شدن مولا نذیر پاکستانی توسط حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی میتواند حساسیت‌ها را در رابطه آمریکا با پاکستان بیشتر بسازد، زیرا که ملا نذیر از طرفداران حکومت پاکستان بود و در داخل پاکستان حملات انجام نمیداد، بلکه حملات او بیشتر علیه نیروهای آمریکایی و ناتو و داخل افغانستان متوجه بود. یک مقام پاکستانی که از گفتن نامش خودداری نموده با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است با وصف این که ملا نذیر با حکومت پاکستان همکاری داشت، او با حمایت از بعضی گروه‌هایی که اردوی پاکستان را مورد حمله قرار می‌دادند هم مظنون بود. بنابراین حکومت پاکستان از رفتن او از صحنه جنگ ناراحت نمی‌باشد. احمد سیدی یک تحلیلگر افغان می‌گوید که کشته شدن ملا نذیر برای اردو و اداره استخبارات پاکستان یک ضربه محکم است.
این ملا نذیر برای حکومت پاکستان و استخبارات پاکستان یک ضربه محکم و شدیدی است. گرچه امروز نیاز ملا نذیر حافظ گل بهادر کسی را به نام ملا ایوب ایوبی مقرر کرد، اما ما باید بگویم که از سال 2007 این طرف ملا نذیر با پاکستان آتش بس امضا کرده بود و در افغانستان عملیات میکرد، یک مهره اساسی بود برای نظامی های پاکستان و استخبارات پاکستان.
اما بعضی از تحلیلگران به روزنامه کریستین ساینس مونیتور گفتند شاید بعد از این جانشین ملا نذیر و حامیان او حملاتشان را بالای اهداف ملکی و نظامی در داخل پاکستان متوجه بسازند. چنانچه اسد منیر یک افسر نظامی متقاعد و رئیس سابق اداره استخبارات پاکستان در ایالت شمال غربی آن کشور میگوید کشته شدن ملا نذیر مبارزه علیه جنگجویان را در مناطق قبایلی پیچیده خواهد ساخت و آنها را به حملات انتقام جویانه علیه اردوی پاکستان تحریک خواهد کرد، زیرا به گفته او بسیاری از طالبان اکنون فکر میکنند که این حملات با موافقه اداره استخبارات پاکستان انجام میشود. بنابراین نباید فکر کرد که به اصطلاح طالبان خوب، یعنی طالبانی که با حکومت پاکستان همکاری می کردند، در روزهای آینده تفنگایشان را به سوی دولت پاکستان و اردوی پاکستان دور نخواهند داد. بعضی از تحلیلگران به این باورند که هدف قرار دادن مولوی نذیر می تواند یک بخشی از اتحاد بزرگتر استراتژیک میان ایالات متحده آمریکا و پاکستان باشد. فهد حسین یک مقاله نویس برجسته پاکستانی به روزنامه کریستین ساینس مونیتور گفته است یک دلیل دیگر حمله شاید این باشد که اردوی پاکستان به خاطر منفعت خود می خواهد از ثبات افغانستان حمایت نماید. چنانچه در دکترین جدید اردوی پاکستان که اخیراً از سوی رسانه‌های پاکستانی مورد بحث قرار گرفته، در آن جنگجویان داخلی باعث بزرگترین تهدید امنیت ملی پاکستان توضیح گردیده است. حسین میگوید پاکستان میداند که بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، پاکستان با تهدیدهای جدی از سوی طالبان در داخل این کشور روبرو خواهد بود و زمین جهت است که با وجود آمدن یک طرز تفکر استراتژیک جدید در داخل اردوی پاکستان یک امر فوق‌العاده و غیر منتظره می باشد.
راپورت زمر قضاوت ستاسو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام، به بخش دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. کسانی که تازه به رادیو آزادی پیوستن، خلاصه برشان میگم که در این برنامه در قسمت اول در مورد فواید واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال صحبت شد. دکتر سیب نورالحق یوسفزی رئیس شفاخانه اندرا گاندی اطفال در کابل صحبت کردن و معلومات دادن و همچنان به پرسش های شنونده ها جواب گفتن. یک موضوعی که خیلی اساسی بود و شنونده ها هم سرش تاکید کردن و که هنوز هم در افغانستان یک تعداد مردم فکر میکنن که و یا مشکوک هستن و در شک هستن که آیا واقعا واکسین پولیو اطفالشان کمک میکنه و فکر میکنن که ممکن است اطفال از فلج شدن نجات بده، ولی در آینده بعد از اینکه یک طفل جوان میشه ممکن است سر صحت جنسیش تاثیر بگذاره و مثلا چنانه که شنونده ها گفتن ممکن است سبب ضعف توانایی جنسی ده پسرها شوه یا برعکسش ده دخترها، که دکتر سیب یوسفزی این مسئله را بی بنیاد گفت و گفت که کدام بیس ساینسی و علمی نداره، بلکه واکسین فقط یک طریقه است که وجود انسان آماده می سازه برای مبارزه با همو میکروب یا ویروسی که داخل بدن میشه و انسان از مریضی نجات میده. خب شنونده های دیگه هم سوالاتی داشتن و پرسش های مطرح کردن در این مورد و نظریات خود ابراز کردن و آیست آیست و در بخش دوم هم به پرسش های شما جواب میتیم و دکتر یوسفزی پرسش هایی که در بخش اول مانده اونا رو هم مکمل خود ساخت و جواب پرسش هایتان خود گرفتیم. همچنان اگر فرصت بود در مورد نشانمای اطفال هم یکی دو سوال داریم که اگر فرصت مناسب بود حتما دکتر سیب جواب میتن. یکی از شنونده های ما پرسیده که چرا بعض اطفال نظر به همسن و سالهای خود دیرتر نمو میکنن، مثلا یک طفل 5 ساله دو طفل 5 ساله پلوی هم استاد میشه، یکی تو معلوم میشه که 3 ساله باشه و دیگه کمی از عطا نسبت به سن خود بزرگتر معلوم میشه. اگر فرصتی داشتیم حتما دکتر سیب در این مورد تفسیری کوتاه خود داشتن. و حالا یک شنونده داریم به خط تلفن، بفرمایین رادیو آزادی.
باشه ما سوال داغه در افغانستان په ټولو مرشي غوښتي مخنیوي بعضی طالبانو خریدې په وزیرستان او په پاکستان ته غاړي کوي، په دې غاړي کې مخنیوي خطوه چې چا وخت نه ده کړی او دا په لږ وخت مخکې منطقه کې خورځي دی. دلته د پاریا د ولایت د تاوا د ولسوالۍ په تماس کې دا فنا چې دی زموږ خلک چې خلک مخکوبات نه فار فنا چې بار ولایي زملایان راولي د مو باندې کوي بس نو دا مو دوا باندې کوي ځکه چې چندان نه دی ځکه چې ارزش نور کوي دا ملایان دا مو چې باندې کوي بس نو خلک چې زما خپل اکا دوا کنه د مخفله چې دا ملایان دا مو دوا پر کوله هغه سره هیڅ فائدې اگر سره نه کوله نو فنا دا تر نو څه منځ کې یو سره شو دا یو مې مخته چې مرزې ټول شوې دا دې څنګه یو کومه خواله سکشنه ته بس فنا چې دا پر ځای شل شي دا فروت مو شي چې تاثیر پرونه کوي دا یو ما سوال د تاسو څخه دا راځي چې فقط دغه د تر دوا د دا فائدہ کوي موږ خلک خو خلاص دا وایي چې دا پیری دی یعنی د پیری څخه د علامات پورته کیږي دا راځي چې بګر
خا خا ډیر ښه موضوع دی مطرح کړل تا نه ډیر زیاته مننه کور دی ودان ډاکټر سی بهات من په دې موضوع باندې تبصره وکي او تاسو به جواب درکې کور دی ودان چې د سی پښتنه دی او کلو د سی مسله دی مطرح کړل
زه د نګران ولای ته غږی کوم تاسو ته دا د ویګو چې دا واکسین ډیر په ډېری ماشومانو ټول امراض ته ګټه لري مګر په نګران کې د خپل جلال آباد کې پروت یم څه دی ونیم څه کور دی دا مخکې کې واکسین وو څه مخکې دا غیږه چې وو د څه هیڅ هم پښتنه ونه کړه مونږه چې په خاني عمومي دم چې یار وک خواغوی میز پښتنه ونه کړل درته تر اوسه پورې د واکسین وو څه نه خو څه نه پاتې
یعنی ستا مطلب دا دی چې دا د واکسین ډلې ستاسو کورونو ته رانغلل
رانغله بلې او بيخي رانغله به یو د هيئت راغله واګه ته مونږه دار وک چې ته نه راغلي دا واکسین ډلا اغم چې لاره په سی به پښتنه چا ونه کړه شفخانی ته خبر ویل کې هغه مو هیڅ پښتنه ونه کړی مونږه
نو تاسو سیمه ته نږدې کلینیک نشته دی؟ اها کلینیک نشته دی تاسو کورونو ته نږدې دا سیمه چې تاسو یادوئ
نشته دی خو چې کلینیک مشکلات نو تاسو یو نیم څل کور ټول یو کلینیک ته څو راته او تکلیف مو زحمت دا چې دوی دا وظیفه ودلته وکړ شوې دي ماس ورکول کیږي ولی دا خپل وظیفه ساتنه ونه رسېږي
ها روسه ډاکټر صاحب باندې خبري وکي کور دی ودان ټلیفون نه دی ها ډاکټر صاحب یوسف زه د دوړو اوریدونکو ډیره خسته موضوعګانې مطرح کړلې زموږ چې د ټلیفونونو په فریدو پام دی به خبري شروع کوو که بیا وخت او روسته به بیا ټلیفونونه راوخلو مې ربانی وکي اول کې د فاریاب نه پښتنه راغله
دغه د فاریاب موضوع چې کومرو مطرح کړل هغه دا و چې دی ویل چې دلته کوم سړی او د پاڅېدو فلجو بیا مړ شو نو داسې ده چې دغه فلجونه د پولیو نه بیخي
فرق لري
جلا نور 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 مسایل دی او فرق لري په مشرانو کې په غټانو کې د داسې فلجونو هغه لوی لامل چې دغه د وینې فشار د کلچ د وینې فشار پورته شي او سړی خپل فشار چک نه کی او ځان ته متوجه نی. مثلا مخکې د دینه چې سړی فل شي خو طبیعي ده چې هغه ته به سردردیګانې پیدا کیږي او ډېر نور د زړه مثلا دربار به زیاتېږي، زر زر به ستړی کیږي او دا سړی به اکثرا چاق وي او نور داسې د خطر علائم ورسره د رسک فاکتورونه چې مثلا دا به یا سګریټو تمباکو د شیانونه استفاده کوي. نو او دا بیا وروسته چې فشار پورته شو بیا په مغزو کې کېدای شي چې د جګ فشار نه یو رګ وچوي او دغه رګ نه وینه راشي په دماغ باندې، په دماغي نسج باندې، یعنی په اعصابو په هغه نسج باندې
یوې برخې باندې
فشار راوړي او دا سبب د فلج او یوه برخې باندې فشار راوړي. د هماغه برخې مسؤلیت چې هر شی وي، مثلا د پښې کنټرول برخه چې ده، مثلا په ښي خوا کې که خونریزي منځته راشي کېدای شي چې د چپې پښې د فلج سبب شي. داسې یو په دماغ کې بعضې نزاکتونه شته، یعنی یو خاص حالت هلته شته. نو دا فلجونه د پولیونه کاملا متفاوت دي او دغه فلجونه بیا که چیرې په خپل وخت ډاکټر ته ورسول شي او د فشار کنټرول وشي، د خونریزي نه جلوګیري وشي، او یا هم که خونریزي ډیر زیات وي هغه وینه د مغزو نه په اصطلاح کسدهي وي هغه راوویستل شي، نو دا حالت بیرته احیا کیږي او ارجا کیږي چې دا فلج کېدای شي له منځه لاړ شي او بیرته سړی سالم شي. او یا دا دی که مقدار کم وي، د وخت په تیرېدو سره چې کله فشار کنټرولیږي دغه وینه چې هلته دمه شوې ده یا راټوله شوې ده هغه وینه بیرته جذبیږي او هغه د اعصاب هغه ساحه چې تر فشار لاندې ده هغه فشار نه خلاصیږي او کېدای شي چې حرکات بیرته دغه عضو تامین شي. نو دا نه پیری ده او نه هم بلا ده.
نو دا نظریه تاثرات که ریختی هم چه دوی دیر خواه خبر اکره اکثرا یواز ده نه دیر نور و ناروغیو که هم خلق هم دست فکر که وی دا بلا ده و دا کم یاده ده چه یو ناروغ ملامت کی وی دا کم گناهی کرده زکر دست ناروغ شو یا ولویدو یا خوک شو. پر حال نو خشو چه دویتی یو معلومات شو چه دکتر سیب یوسف سی ویلی چه هو که چه ارتلویان فل چی نو که پا وقت سره اقدامو شی نو دوی ویلی چه د بیخی جوړېدو یا لږ تر لږه د ناروغۍ د نور خطر مخنیوی کېدای شي. ښه، دغه بل اورېدونکي چې ننګرهار نه ټلیفون وکړو، ډاکټر صاحب یوسفزی که ستاسو خیال دی ویلې چې دا د واکسین ډلې چې دي دوی زموږ کلو ته نه راځي او سل یو نیم سل کورنۍ دي، او که ستاسو فکر یې ماتې نه پوښتنه وکړه چې نږدې درسره کلینیک شته او که نه، وایو کلینیک شته خو دوی وایي چې دا به اسانه وي چې دا د واکسین ډلې راشي، نو دوی خپل ماشومان نه دي واکسین کړي. تاسو د ماشومانو د یوه ډاکټر په توګه په همداسې یو وضعیت کې څه وایي دوی ته؟
دا د خصوصا د والدینو د پلارونو او مورګانو دا اولینه وظیفه ده چې مخکې د زه چې دوی ته ډوډۍ ورکړي د دوی د صحت په
فکر کې اوسي،
تشویش کې باید اوسي او د دوی صحت ته باید فکر وکړي. نو په دې ارتباط چې په یو کلی کې چې مثلا یو نیم سل کور دی که نه، د ده کلینیک به څومره لرې دی د یو کور نه موقعیت ولري، او یا پلار ته یا مور ته به دا ډېره ګرانه نه وي چې سړی دا نهایت یو ساعت پیاده لاړ شي او هغه کلینیک ته خپل ماشوم ورسوي او هلته د تا واکسین تطبیق کی.
یعنی د دې په ځای چې انتظار وکړي چې ستوري څوک، یعنی د دې نه چې انتظار وکړي ستاسو مطلب دا دی چې اوس واکسین ډله راځي که نه راځي او دوی دی یاد ما خپل ماشوم صحت ته پامونه کی. زه فکر کوم که دوی په سیمه کې کلینیک وي څه فرق کوي چې ورځ سړی کار ته لاړ نشي او خپل ماشوم بوزي واکسین ته او ټول عمر یې د فلج نه وساتي.
از ما مطلب هم دغه و چې موږ د ته کښېننو چې څوک راشي او زموږ ماشوم زموږ په کور کې راته واکسین کړي. کېدای شي چې واکسین ته یو تقسیم اوقات تیار موجود دی او په دې ټولو میندې ښه ډېر پوهیږي. هر یو ماشوم چې نوی پیدا کیږي هغوی ته یا اوله دوره چې واکسین ورته کیږي بیا د دې واکسینونو لپاره په همغه ورقه کې ورته ویل کیږي چې بل
ورکله
راشي نو هغه کارت چې ورکوي دوی دې باید همغه تاریخ ته ډېر پاملرنه وکړي. دا یو د پولیو مثلا نه، دلته نور واکسینونه دي مثلا په افغانستان.
السلام علیکم ډاکټر صاحب، رضا جان خور تاسو او تاسو تخنیکی همکاران د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. راځئ چې قبول یې کړئ.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړه.
مریا پر ځان خو زما د ډاکټر صاحب څخه دغه پوښتنه وه، د اطفال د پولیو د اطفال په باره کې چې دغه انسان چې په کوچنوالي پل کېږي دغه واکسین چې بیا ورته وکړي بیا دغه په ځوانۍ چې هم دغه مرض ورته واقع کېږي که یا او دغه پولیو چې دام یو مساری مرض دی او کدا چې دا خپل مرض دی دغه پوښتنه د ډاکټر صاحب
انته وایي چې دغه اوله پوښتنه د ماته لږ واضح نه مکه ډاکټر سی پوښي ستا مطلب دا دی چې رم په ماشومتوب کې چا واکسین نه کړي وای په لوی والی کې وکي فائدہ کوي کنه د څه مطلب
وو؟ بله هو دغه شی وکړه.
ها ها ډاکټر سیب یوسف زید خدای کی چې د پښتنه ته جواب یو بل وریدون کې هم دی
فریده جان دا پښتنه نظر څه کوله والله کوچنیان چې بلا او سوي په کلینیکي څنګه چې د دوه بلا د انا فارس دی په کله ترخه دا راو څنګه دوه بلا ته توان خو بنا ورته کوي.
ها ډاکټر سیب یوسف زید بخم خاطر ته جواب کی رادیو ته کینه او په دقت رادیو واوري چې ډاکټر سیب یوسف زین ډیره مهمه خبرې لري د پولیو یاد ګزند واکسین په اړه باندې.
اول دا چې د غورور پښتنه ته چې دوی ویل چې کله واکسین یو څوک په ماشومتوب کې کوي په غټوالي کې په مرز نه اخته کی واکسین دم دی لپاره دا چې مونږ لکه چې مخکې ما ویل چې وجود را باید اداره کی او بیا د مرض نه کېدای شي چې مخنیوی وشي او که واکسین ونه شي دا فلج کېدای شي چې د ماشومتوب په دوره کې اکثرا منځته راشي ځکه چې دغه د ماشومانو فلج ناروغي ورته وایي. او د دې بل ورور په ارتباط باید ووایم چې دوی ویل چې یو ځل که یو کوچنی واکسین شوی که بیا واکسین شي نو څه ضرر خو ورته نه لري. د پولیو په ارتباط باید ووایم چې هیڅ ضرر ورته نه لري ځکه چې کیدای شي چې دغه واکسین چې ورته تطبیق شوی دی حیا دا په منظم شکل وکنه او یا دا واکسین شوی دی که نه دی
ډاکټر صاحب
اکثرا متوجه نه.
زما خیال دی د پوښتنه داسې وه چې وایي ماشوم دی مثلا یو واکسین کړی دی په کلینیک کې که نه او بیا تللی دی خپل کلي ته دا وایي چې یو واکسین په کلینیک کې وکړو هغه کارت یې ورکړی دی او دا دویم واکسین په کلی کې کوي. د ده مقصد دا و چې د دې کې خو څه فرق نشته دی دا د کلي واکسین او د دې کلینیک په واکسین کې.
نه نه هیڅ فرق په دې کې نشته دواړه یو شی دی. زموږ مطلب دا دی چې دغه هر ماشوم ته حداقل 15 ځله د دې پولیو واکسین ورکړل شي. نو کچېرې دغه ماشوم په کلینیک کې واکسین شوی دی او بیرته کلی ته لاړ 15 ورځې یا یو میاشت پی تیر شوی دی که بیا واکسین کوي نو نه تنها چې دا نقص نه کوي بلکې ډېره فایده ورته کوي.
ها او د مخه تر دې چې کومه بله پوښتنه په دې هکله باندې مطرح شي دغه مخکنۍ خبره چې ما د پروګرام په سر کې تاسو ته وکړه یو اوریدونکي سوزلې تاکید کړی دی چې که په دې هکله د پوښتنه مطرح شي ځکه د سره ویره ده چې ماشومې د 15 کالو دی او ماشوم مې وایي داسې ښکاري لکه یو 3 ماشوم وایي داسې م نه دی. ما ته نه ډېرې زیاتې پوښتنې وکړي. ما فکر وکړو چې کېدای شي ماشومې سوی تغذیه چه شي وای نه سم خوراک کوي داسې کوم د غم نه لري خالي ونه یې نسبت نورو ماشومانو ته ډېره ټیټه ده. دا چې ما تینه بله پوښتنه هم وکړه چې د کورنۍ نور غړي څنګه دي وایي چې دا نور خویندې ورونه چې دي 3 ماشومان لري ده وایي بل خور او ورور چې دي هغه سم یعنی لکه نورو عادي ماشومان غوندې خو دا یو ماشوم مې وایي دغه څه دی د دې وجه وایي څه ده تشویش لري او ته غواړم چې دغه د پوښتنه په لنډو باندې جواب کړي.
د دې ډېر لاملونه دي. اول خدا ده چې خدای جل جلاله په قرآن شریف کې فرمایي خلق الانسان من تفاوت. ټول انسانان حتمی نه دي چې په یو قد او په یو قواره اوسي. انسانان په د هر نظر په تفاوت سره خلق شوي دي. دا کېدای شي چې بیخي او نورمال ماشوم وي دغه بنیه به دغسې وي او بل دا ده چې د ټیټ قد عوامل ډیر زیات دي. نو مثلا کېدای شي چې دته په هماغه وخت کې کله چې د مور په بطن کې و دته کومه صدمه رسېدلی وي په د مور په بطن کې مثلا انترایوترین انفکشن موږ ورته وایو یعنی د مور په رحم کې دته میکروب رسېدلی وي د دې هغه انکشاف ته صدمه رسېدلی وي. بیا په هماغه وخت کې چې کله دا راپیدا شوی دی په بطن کې لاو دته سوی تغذیه شوی ده او یا کله چې راپیدا شوی په اولو وختونو کې مثلا د مور شودي ورته په کافی اندازه نه دی رسیدلی او دوامدار د مواجه شوی دی په د پروتین او کالوري په کمبود باندې. یا دا ده چې بعضې ډېر داسې هورمونونه دي چې د انسان دغه د فیصلان نشونما په هغه پورې اړه لري، چباغ کې گروت هورمون ده مثلا تایراید هورمون دغه شیان دي چې دا باید چک شي. که خبره بدایي چې دا د یو متخصص ته ورشي او ودې کتل شي چې دا داسې او ارسیت ډیر رول لري. مثلا د هغه چا چې مور او پلار لږ ذره مثلا په قد کې ټیټ وي کیدای شي چې مور یا پلار ټیټ وي، کیدای شي چې بعضې ماشومان د پلار خواته راشي بعضې د مور خواته راشي، او یا مثلا نیکونه یا نیاګانې یو دانه مثلا ټیټو یو ماشوم کیدای شي چې د یو نیکه خواته لاړ شي. نو دا لږ
یعنی ډیره د تشویش وړ موضوع نه ده.
یو متخصص
یو متخصص ډاکټر د ماشومانو ته بلار شي د ستاسو توصیه به ومني.
السلام علیکم خوږان سال.
وعلیکم السلام.
سلام تا او قدرمن ډاکټر چې توانی کوم محمد کریم سنین د بلخ ولایت سنټرال لسوري مارکین.
حاضر خراغ لی پروگرام ته مهرباني وکړه.
زه ډاکټر چې محترم ته خدا پښتن لرم دا فرض انسان لا سیاخته چې پدې کې تر څوکرانی کوي به علاج کوي او بل دا پښتن لرم ډاکټر چې څنګه چې موږ ته مریض یې الله سی یو وټه تیراږي کله چې هغه نمبر شي نه یو د تاسو نه کاو پرې ورو ولې غواړي خپل د خیزاک دی او یو چې کوي څو پیدا سم څو پیدا ته ملاقات دی څو پر ډاکټر څو پر اسان کار هو اته چې موضوع په بهاره مې او دا په غرام
ښه کور دی ودان وخت کم دی ډاکټر صاحب په لاندو درته معلومات درکې او هم به درته ځواب وکړي مهرباني ډاکټر صاحب. څه
کده ورور مطلب د دې نه بله اورما کده ورور مطلب د فلج نه داوی چې کله ماشوم فلج شي تر کومه وخت تداوی کیږي په دې باید لاندې ارزو کوم چې کده فلج د پولیو لکبلې یعنی د ګوزن لکبلې نو دا کومک ورسره کیږي چې اصلاح شي ولی کامل تداوی اصلا هیڅ نشته. دا یو او دوم دا ده چې دوی هغه بل مریض چې کوم دی عمله چې پیرازي دوی وایي چې د ملا کار دی د ډاکټر کار دی دا سم دم د ډاکټر کار دی د ملا کار نه دی او دا د تداوی وړ دی منظمه تداوی غواړي د ته مونږ اپلپسي وایو زمونږ ستاسو خلک ورته مرګي وایي دا د مرګي مرض دی او کله کله په ماشومانو کې کده د عمر د شپږو کال نه ټیټ وي دا په طبه کې په دې داسې عملې راځي او دا هم که دوی غواړي چې په اصطلاح درملنه صحیح وشي نو هغه تبه چې پرې راځي په هغه وخت کې دا ماشوم تربن کې او په کورونو کې باید دوی پرستامول له ځان سره ولري د ماشوم ته پرستامول شربت ورکي او بیا یې ډاکټر ته ورسوي. کیدای شي چې د تبه چې کنټرول شي بیا حمله پې نه راځي بیا ډاکټر به تشخیص کړي چې تبه د څه شي ده دا هم دوا به ورکي او په دې به نور حمله نه راځي او که حمله بدون د تبې نه راځي نو دا طبي ده چې هماغه د مرګي مرض ده اوس دا د علاج وړ ده متخصص ډاکټر ته دی ورشي دوا د منظم واخلي او په منظم شکل د خپل دوا تطبیق کړي ان شاء الله دا جوړي.
ها کوم بدن ډاکټر صاحب د دومره خسته معلوماتونه د اخیری دوه دقیقو کې غواړم ام دغه د پروګرام اصلي موضوع یعنی د پولیو د واکسین په اړه باندې ستاسو د اخیری خبرې وورم کسام اوریدونکو د چمتو سی به خلک یو بحث غوند کیږي هغه خبرې چې د مطرح کړي چې نه ټولنه سکولې شي او خلک سکولې شي او مقامات باید څوکي. زه غواړم ام دغه ستاسو نظر د یو متخصص ډاکټر په توګه باندې چې ماشومان او تداوی سره سره کار لري پم دی لاندو شیبو کې هغه خپل معلومات چې د کورنۍ او خلکو د لپاره ډیر ضروری بولي غواړم باورم.
اول خدا دې چې چمتو صاحب وویل چې څو شي چې خلک پوشي مهمه خبر دا ده چې نن خو دغه اثر دی او نن د کمپیوټر د اثر نن پسې خلک واوختل. مهمه خبر دا ده چې خلک باید ځان پوه کړي چې دغه شی ډیر مؤثره شی دی او همدغه واکسین دی چې د دغه ناروغي د مخنیوي سبب کیږي او 100% دا تضمین شوی دی ځکه چې په نور نړۍ کې موږ تاسو ګورو چې په ټولو مملکو کې دغه مرض ورک شوی دی تنه دغه درې مملکتونه پاتې دي چې ټول همدغه یو درد سر لرو شالته جنگ دی او امکانات کم دي. نو دغه دینه خه مثال اصلا هیڅ نشته چې خلکو کار کړی دی او دغه خبره منلې ده او خپل ماشومان ته واکسین تطبیق کړي ځکه دغه مرض په دوی په مملکو کې ورک شوی دی او هغه ته نور هیڅ ضرر نه دی رسیدلی او دا چې څوک کی طبیعت چې په دې کې د هر چا خپل رول دی. اول مور و پلار باید خپل وظایف و پیژني او خپل د ماشوم د تربیه ترڅنګ د هغه صحت ته ډیر پاملرنه وکړي. نو دا د مور و پلار وظیفه ده او په کلی کور کې د ملا او د وکیل صاحب همدغه وظیفه ده چې په هر وخت کې باید پلارونو ته خصوصا هغه خلک چې لږ تیاره اسان لري په منبرونو کې په وعظونو کې په نصیحتونو کې دا شی باید بطرح شي چې دغه شی هغه دی. او د دولت لپاره دا ده چې کو د اذهانو د روښانه کولو لپاره د میډیا نه د کار واخلي او
کورم ودان
خپل وخت دغه کمپاینونه وي.
ښه ډاکټر صاحب ژوندي اوسئ چې معلومات هم
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
السلام علیکم.